ازادي رادیو دات کام ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي، موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ لامل د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوج نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل، د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 300 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلۍ او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي وی لیکوالي وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي لطرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
تور پیکې او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مېن او په لمن کې می جنات جنات وای پیوی.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشپاړلې، او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خبري شي. یو الاته
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تنه پری خودل کیږي، نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به لنور الاتونو هم خبر شي. لدی دوده مو هم خبره
زنه په پېژنه مال
غوښنه چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه
د ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالي هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیر اونی پنځنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالي هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوه. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
لنو لسو یو نیبیم کال راهیسی چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو وشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتل سم ځل دی چې دا جایزې وشت لیکوالته ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزه دوه کسانو ته اختصاصي شي. د 35 کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبی جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د صاحب خوړون کې په نامه ناول د ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یو شزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لا سخلی چې خوب ویني بد خوب د خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکیډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Hong Kong on the phone. She was having a
مال هنګ کنګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و دا سره تخکار شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبه ډوړې خلاص کړې و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخه کیدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هانګ کانګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,000 امریکایي ډالر کیږي. اغلی کانګ د 1980 کال د نومبر په 28مه د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیشې تللی. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوالو د هانګ کانګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1950 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کال وروسته سبزی خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکو وایي چې د هانګ کانګ کیسې د ذهني او فزیکی کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیز فکر پرې برلاسه دی. په 2014 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټاپ موضوع راخیستل. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کې سکه لیکواله دا راتوي چې هیڅ رانس نه کمیش. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسه اخیسته و چې هغه ته هم د هانګ کانګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکل شوی و. د سشکل د نوبل جایزې ګټون کې هانګ کانګ ته اتکل مخکې د منبوکر جایزه ورکړل شوې ده. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولو نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي د جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندي لیکوالې سوزانا اروندتی روي په 1990 کال کې دا جایزه اخیسته ده. اروندتی روي اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکو هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روي د راتلونکي کال تر سمبولې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپل مور لمړيني څخه په الهام اخشلې خبروي. دا کتاب چې مور ماری میرازي نومیږي د همیش هملټن خبرندوی ټولنې لوري چاپی شي او له خپل مور سره د اروندتی روي پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روي چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ اف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشهور شوه، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابه د 1400 لومړي له سمبلې میاشتې او د خپل مور ماری روي له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندتی روي خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانونکي شزي په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وای خپل ټول وخت د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور په څیر و مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحق دی. او شای زما پڅیر یو لیکواله د هغه پڅیر د مور مستحق وی. مورمن روی همدارز لیکلی په دې خوښینه ده چې به مور شوی ده، خو د وی لیکوالې پټوګه تر دې ډیره په دې غمجنه ده چې جذاب موضوع اله لا سور کړی ده. د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغه د ژوند بیلابل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوی حیرانوونکی بللی دی. د شاغلی پراسر په وینا د اثر د اروندادی روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقت ډک دی. ځینې وختونه خندوونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په ورستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په زلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه پنهخه کوي. اروندادی روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوټ نه بدلیدون کړي. دا اعلان دوی ورې ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوار لس کال وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکي برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکي برخه بولی. دا څرګندونه د دې سبب شې چې اغلی روی د هند ترورستي ضد قوانینو لمخي له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په جواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبريالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمه پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپل منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چنا تا ونه د تمش په وم دکت استور بچ کول وړانګي وړانګي کړي د دوار شوند پر تندي مې د سپوږ مې ټیک د الماسو په چنو کې به دم تور پی کوي او ټیک مې دوار یو پر بل باندې مې نو په لمن کې مې جنت جنت ور پی مې د چپو پر شور مې مې پلونه تر سهار پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپم تر لمن لاندې مستور نازولې ماشومان و بيده سوي سپورمې خوب لیدې زما د تور پورې می پکشتي کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم یالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د بچور ګرنجنونې می په لاس کې د کوتر تور سترګو ته می خپله د رنجو شایسته شایسته تیاره کراله تاوانه لیدم شپم د زندان په تور انګړ کې و مولان دیوی پونی پر پانو څو شیبه را وریدم څنګه څنګه پرګ رک کې لکه ساوم ګرځیدم د وریشمینو مړوندونو خیال او خوبم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم. باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو را تاویدم. تاوانه لیدم شپه وم را لویدلی پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیش په غیش د کایناتو غرنیو ونو پل پل شکلومه، د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه. زما تیارې د اوبو په شان چښلې، زما سره تر تا نږدې وه، سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله، د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه. تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې، نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو، ماشومانو سکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې څنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله، چا رڼا او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کایناتو کې جمال وم، په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په نن کار هر کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه، او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل، د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار، او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک کارونه د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي وي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیری. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعه رنگ هم هم د غشانو چې کمزورې کړي دي او خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پریخودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پریخودل کیږم ولې زه مکتب تن پریخودل کیږم نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سر شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیوه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. شده چې یوازې یو انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشې کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه مامدینه یې درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې را وباسه. انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده را تاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو اوبو ته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوشۍ په نوم څه نشته. له خوشیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه
چې د ځوان او پیغلي او بل شکولول ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سین ته وکتل او حق پک شول. دا انا سیمیونونا اورور کولیا په وو کې ولاړو او به یې تر ټټر پورې رسیدلې. دوی ته کتل او خندل او وی ویل، او هو هو شکولول زموږ ته وای. لاپکین چې تر غژونو یې مخ تک سر شوی وو تر ژبې لاندې وسخونځېد او وی ویل، ته خو سم سړی د بل په کار کې کار لرل ډیره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوانې. هغې خبره ورغوسه کړه او ورته وی ویل، یو روبل راکړي شیطانی مو بیا نه کوو. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه او راواړوه، شپیلکه یې وکړه او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی وو او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبی خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی وو. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی وو. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او توفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شغ وخندل، سترګې یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل، اها ها ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم د سی له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلی مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسرې کاوه، ویلې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوشۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سې کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واس هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول داسې وشول که هغه سو وشول، اما په ورته وخت کې یو ساده نتیجه هم د کیسو له پای څخه لوستونکي اخیستل شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمیږي چې لوستونکي خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیریدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې د شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي، د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی، له هغه خبري شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کچیرته په بهرنوي هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی، څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي، شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی چایته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم د چای لومړی پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدې کېدل. د افغانستان د سوداګری وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښات شي کړی دي. څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاهد چې په روسیو کلونو کې دوت شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان په کې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شولې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي، لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی، خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغه ځایونو کې چې غنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیوا چای نه میاني؟
دی
برازیل.
برازیل
ته و دې مراله سره دیواله.
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
زنه په پېرې مالګو
چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره دغه خان
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی د وای هر ورځ د ماپشین د جمعه تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي
چای خو نو زیول چ مینوال ډیر ما او چای سر موږ داسې او چای داسې دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نکارم او چای دغه سی دوه ګټه لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه وساک کیږي باندې چای د عادت موږ سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو برنه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلګي وازی په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلګ شین چای د لرګي په اور په خوي چې د دې په خبره بیل خواند لري محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړی شین چای جوړوي او په خبره ل نور ملګرو سره یو ځای شي
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بخي زیاتی خصوصا په اورزګان ولایت کې بخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي او ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کور سره تراول سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکي نو شنه چای مینوال بخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې داسې زیاتی مینوال ما یاندې کینې چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سم چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخستان دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنه نو ځ خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راک نه غ چاش چای راک مخستان چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیاتی مینوال لکه چاشتو مخستان نه
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي
یار اته جش کاله یا نه جش کاله به کې شي دا چای خورم دا چای هم مردا جدا پاره خروش مستر د سپ کار کې برا مشنه چای راو غوړ شنه چای و خورو د ازمیاته پارم ډیر غټل لري د سراته تکویه د پارم ډیر غټل لري دا چای نو مژ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپشن چاشت خو دا کار په وخت
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلی وادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره شوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کیږي د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلی روغتیایي ګټې لري د اورزګان د ولایتي روغتون په خوانی ډاکټر احمد زیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره وزه احمد شیبر لته سو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل
I'm not.